سلامونه ده سهار شپک بجی شپیزه سفیو لستان اگزایمو ده ازادی را روی دقه پروگرام تکرق لست و امپیل خبرونو کهو ده افغانستان ده خبریدان و مرکز وایی طالبانو پا بدخشان بغلان و نیمروز که پرستانیو که ده جوانده و موجودات و ده انزورونو خپرول بند کردی ده مرکز ده پنچمی پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوي لاسو ته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نپلی کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پرون د څه باندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژۍ د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د علی د دفتر پوینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې دغه پروژو په پلي کولو سره به دغه ولایتونو ته له 228 میگاوات څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاو، د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډو لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړېڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږکال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي چې دوی ته یوازې څو ورځې مهلت پاتې دی چې له دغه هېواده ووزي خو دا کار نشي کولی.
تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نن ته مونږی سوال نه سوشل تلاش نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خاص ته د خپل فیصله به واپس نظر ثانی کوي کی
نه په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل د سوي ال د مرسو کو نه خپل لرو نه سرایلرو نه مزکلرو
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د څه باندې دیرشو هیوادو مشران پرون د مارچ په 8مه په پاریس کې سره راټول شوي وو تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دې هیواد د دریځ د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پای کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
د اختر پر رانږدې کېدو د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې ورته جنګي وسایل وارد نه کړي. سوداګر یې په اړه څه وایي؟
واقعاً چې فعال ماشومان دي هغه په جنګي روحیه باندې باید ونه روزل شي او د دې واردول باید بند شي. او
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت کارت د لرونکو کسانو د ایستلو لپاره وروستي مهلت ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ځپل او خپل هیواد ته په زوره ستنول ودروي. امنیسټي انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مال کوي چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت لرونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د اسلام آباد د پلان په اساس د مارچ تر 1 دغه افغانان باید له پاکستان ووزي. نور په دې اړه په دغه رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو ځورونه او غیر قانوني اخراج ودروي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه ځپل ظالمانه بللی او ویلي دي چې هغه د زیات شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او هم بیرته د نستنېدو اصل تر پښو لاندې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت کارت درلودونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو موده نه ده غځول شوې او د پاکستان حکومت یې هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان له سفر وروسته چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره هم وکتل، داسې ګونګوسې وې چې ښایي په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځول شي. ښاغلي متقي په دې کتنه کې له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال د پرېږدي چې په تدریجي ډول او په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غوښتنې په تړاو یوازې دومره وویل چې کابل ته د صادق خان د سفر پر مهال پر ځینو مسایلو خبرې او وړاندیزونه شوي او هر کله چې پرېکړه وشي اعلان به کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په ګډون د افغانستان اتباع ځورول کېږي، توقیف کېږي او له خپلو کورونو څخه په زور ایستل کېږي. د دې سازمان په خبره له 2023 کال راهیسې له پاکستان څخه له 840,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل شوي او زیاتوي. د اخراج د کمپاین د یوې برخې په توګه چارواکو اوس له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د ایستلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دا هغه دوه مهم خارونه دي چېرته چې یو زیات شمېر هغه افغانان ژوند کوي چې د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي. د بخښنې نړیوال سازمان یادونه کوي چې په دې خارونو کې په ځانګړې توګه بې اسناد او د افغانستان د تابعیت یعنی اي سي سي کارت لرونکي اوسي چې اوس بیرته افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت د اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې نشي کولی له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. په پېښور او کراچۍ کې میشتو دو افغانانو عبادالله او حاجي تورباز ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
نو مشکل دغلته مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نن ته مونږ هیڅ کولی نه شو چل تلاش نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیوکي.
نو په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوی هلته موږ څه وکړو نه پله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسوو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ سو وطن
د بخنی د نړیوال سازمان په ټکو کې هم د اسلام آباد عالی محکمې د مارچ په درېیمه حکومت امر وکړ چې د هغو افغانانو چې په دې ښار کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنې د پی او آر په نوم کارتونه لري ځورول ودروي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له هغه مهال رئیس د غیر قانوني کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو ته امر کړی چې د مارچ له یو دېرشمې د مخه دې په خپله خوښه له پاکستان څخه ووځي د بشري حقونو ملاتړي دې سازمان ویلي چې په روانه روژه میاشت کې هم په پاکستان کې د افغانانو نیونو دوام درلود پاکستان ادعا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی له دې هېواده د افغانانو په شمول د ناقانونه کډوالو د ایستلو اقدام ضروري دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو څو ځله یادونه شوې وه په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعال ده خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسه اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی و د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ کې د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یو ګواښ بدله شوې ده د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګ د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګ آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس نا وخته لرسنیو سره شریک شو د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري همدا خبر هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودی ورته او ته اندیشنه ښکاره شوې ده په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي خو هلی ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د نړیوالو مرستندوی ادارو د یو شمیر ټولنو د ټول پښتنې مونډنی خېچ په افغانستان کې پتیرو دریو میاشتو که ده خزو ده بشرپال فعالیتونو پورانده خندونه دیر شوی. ده دی طول پختنی پایلی چه ده ملگرم لطو ده خزو ده سانگی لخواخ بری شوی خیی چه ده طالبانو ده امر معروف او نهی عن المنکر قانون تدبیق ده طالبانو ده اقتصاد وزارت لوری ده خزو پر کار نوی محدودیتونه او ده نریوالو مرستو کمیدل ده دی لامل شوی چه گنی خزی خپلی دندی للاسه ورکلیم. پا هم دیال که یو شمیر افغان خزی چه ده یادو لاملونو لخاطر خپلی دندی للاسه ورکلی وایی سختو اقتصادی ستونزو سره لاسه و گریوان دی. جزیات پا دغه ریپورت که.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېرې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلی چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلی چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندېدو له امله د دې په ګډون لسګونه ښځې بېروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یوسایډي لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بېکاره وو. اوس ټول بېروزګاره دي.
خاطره بله هغه افغانه میرمن ده چې له لسو کلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یوه کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بېکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې دیرشو هیوادونو مشران پرون د مارچ په 20 پاریس کې سره ټول شوي وو تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دغه هیواد د دریز د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دغو مشرانو د مرستو نوې ژمنې وکړي او هم یې په اوکراین کې له اوربند او د سولې له احتمالي تړون وروسته په دې هیواد کې د اروپایي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو په اړه ځینې وړاندیزونه وکړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سر مشیزې په پای کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ماکرون وویل دوی اړتیا درلوده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کولی شي له هغه څه سره چې نوموړي د خبرو اترو له لارې د زیاتو ځمکو د نیولو لپاره د روسیې پلان وباله مقابله وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه سر مشیزه کې متحدو ایالتونو حضور نه درلود. ماکرون د سرمشیزی په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل زموږ هدف روښانه دی او هغه د سولې ترلاسه کول دی او د دې کار لپاره موږ ته پکار ده چې اوکراین له تر ټولو ښه ممکنه دریسته برخمن شي. د فرانسې ولسمشر وویل چې د سرمشیزی په پای کې د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د اوربند ملاتړ د ډاډ حاصلولو لپاره د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک لپاره د ځانګړي قانوني چوکاټ رامنځته کول وڅېړي او ورته وویل شول چې په دې اړه په درې اونیو کې بیرته راپور ورکړي. ماکرون وویل په اوکراین کې به دغه ځواک چې د څو هیوادونو استازیتوب کوي د تضمینونکي ځواک په توګه فعالیت کوي. هغه زیاته کړه دا روسیه نه ده چې پریکړه وکړي چې آیا په اوکراین کې د تضمینونکی ځواک ځای په ځای شي او که نه. خو د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اوس مهال په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د ځواک د ځای په ځای کولو په اړه عمومي اجماع نه ده رامنځته شوی او ټولو غړو پکې د ګډون موافقه نه ده کړې، خو دا په دې اړه د پرمختګ مخه نه نیسي. ماکرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وړاندې شوی تضمینونکی ځواک به د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه ځای په ځای کیږي او نه به هم پر اوربند څارنې دنده لري، بلکې دغه ماموریت د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته سپارل کېدای شي. ښاغلي زیلنسکي وویل چې د هر ډول تړون د یوې برخې په توګه په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د یوې احتمالي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د ده په خبره پوښتنې ډېرې دي، خو ځوابونه یې کم. هغه زیاته کړه په دې اړه چې دغه ځواک به څه ډول فعالیت ترسره کوي، مسؤلیتونه به یې څه وي، هغه به څه ترسره کوي، په څه ډول به ترې کار اخیستل کیږي او څوک به یې مسؤول وي، ډېرې پوښتنې شته خو یوازې څو ته ځوابونه شته. زیلنسکي همدارنګه له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې هغه څه ده چې نوموړي د روسیې لخوا د اوکراین د انرژۍ پر هدفونو د برید نه کولو له ژمنې سرغړونه وبلله ځواب ووایي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د مارچ په 8مه د روسیې په برید کې د انرژۍ تاسات زیانمن شوي او دا څرګنده نه وه چې څوک د دې ډول بریدونو د درولو ژمنې څاري. اوکراین او روسیه یو بل تورن کړي چې له متحدو ایالتونو سره یو د بل د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو نه کولو په اړه له جلا تړونونو سرغړونې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر په رانګدې کې دوه سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې زنګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وای لروانی ارخداشان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفی اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پروان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهرباني نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا مو افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو لزوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما دا د امارات وزیر تجارت څخه خواهش دي چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ټوپکان بند کړي، د اختر ته باید چې دغه روادت نه کړي، دا ټول باید چې بندیز سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگی روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړل شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو رهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبروي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
ورزو خوستال ته په تیریزیا والی شرول سوالیو کې په تور کانی سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی. یادې پروژې چې په دریو میاشتو کې بشپړیږي، د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست ولایت د تریزه یوالی شیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل:
او یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب وسره خړوب شي، او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال دغه کوم سرک شي، دا بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلان ته قدم دی لندر دی سودک دی ازکر خېلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابندې تا کرته کوي.
د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکی آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله وویل:
پر تلونکي موږ دار کان ته هوډ چې نور پر هیر مخته شي، او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورنې په ستو بار نور مخته مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري، خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي:
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مشتري کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اختا دي بیر په دې باندې موږ نه خپه کیږو. پیش وي چې دغه څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي، خو دومره دا چې لږ سنه څه دی هغه دي لپاره کوم ماشي ټکل شوی دا دې پر ډیر دي ماشي تر قیمتي نه نن سبا باید لګي پیسې زیات شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزه والی شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټۍ پورې خلک اوسیږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او اړتیا لري. یو بل تنځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقی وویل:
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دا غډیر لري پرته سیمه ده، او دې ته ډیره مخته توجه نه ده شوی، او موږ ډیر ضرورتونه لرو. په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروژې رنگونه
خپل ساحل هم نپکتیا ولایت څخه د تیر کال او سکل روژې تر منځ هو یو څه فرق شته. لومړی دا چې د هوا بدلون ده، تیر کال روژه نسبت سکل روژې ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سکل روژه ډېره یخ وه. دوهم پر کې ښکاري په اکثره ولایتونو کې بیا په خاص طور پکتیا کې د نرخونو لوړواله یا قیمتي ده، چې هغه خوراکي کوم ولایتو کې چې په روژه کې تر ډېره استفاده کېږي تیر کال روژې څخه لنه سکل لوړ قیمت خرڅیږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره د دروازو تړل ډېر وخت تړلی وي.
حسینه مایاریم د کابل هدی پایتخت ښه تیر کال چې روژه چې ورځې وګدې یو څه په ګرمۍ کې راغلله سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي هوا ښه ده یعنې د دومره د وږې د تږیتوب احساس مو ونه کړو چونه په ډېرې ښه ورځو کې راغله د بداتو او ډېره مرکتناکه میاشت ده یو څه نرخونه جګ شوي دي زه له نن چې لاړم هغه کومه سودا مې چې اخیستله یو بازار کې چې نرخونه ما ولیدل یو څه نرخونه جګ شوي وو چې پوښتنه مې کله هغه دوکاندارانو وایي چې دی دا خاطره چې روزه میاشت ده ولې په روژه کې زما د دوکاندارانو نه خواهش دی چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړو
صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چې نولس والینه مې سره اړیکه نیولې ده الا روژې بس تیریږي بس دا غریبانو نخوارانو روژې دې تیریږي الله دې په ټول ورحمېږي پروسه کالم بس خدای پاک تیره کړه سکار به خدای تیره کړي چا تور او چا سپور او خوړه مسو هېڅ مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې بالکل بس ما خیرې بنسټونه دې بس کوم خوارو غریبانو سره چا مرسته کړېږي مرسته چا نه دي کړې
د افغانستان د خبردارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبردارانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلې. د طالبانو حکومت پروند څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 10,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوې. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری. په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي. او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لوره په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړي وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برالویده چې یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته د دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کېږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کېږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کېږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کېږي. نو ښه به دا وي چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطب ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کېږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کېږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کېږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کېږي.
څپ کپدې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
پوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافي اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کېږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ ته صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو حجرو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې مونږ ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شیدې ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه شوې چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. مونږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شیدې ورکړي، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګیری وکړي. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانان خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نه شي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیې ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه دی، د هغوی غاښونه سم نه دی، هغوی جلد سم نه دی، هغوی هډوکې وده سم نه دی. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، اگر فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندی نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دی کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دی؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې، بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر م چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري همې تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتې خواړه لګي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، حتی له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې ده ته لږه ورسېږي، ده ته تنده ورسېږي، ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې ده ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو ده په دې ذهن کې، د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسېږي، مونږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې مونږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نوزه ځکه عملی ام او روژې پتن کړای ما، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیارې میاشتې الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز د یو عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه، په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ಮಾಲ ಚಲ್ಲರಾಜಿ ಹುಯ್ಯಲ್ಲ ಸುಪಚಾ ಸರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ ಮಾಲ. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.